په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریوي بلې پښتو خبرونه ته هر کله په دې خبرونه کې چې زه نور یاس نوري د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او چې د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هر کله وکړ چې وايي په یو کال کې به څلور زره امریکایي عسکر له افغانستان وباسي. د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالفین د ولسمشر کرزي وروستۍ څرګندونې له قانون سره په ټکر کې بولي چې ویلي دي د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان دي چې تر اوسه معلوم نه دي له خپلو حکومتي دندو استعفا وکړي. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په افغانستان او نورو سیمو کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د کلونو عملیاتو وروسته اوس دا شبکه د خپل ماضي او سیوری دی. د روسیې د وسلو دولتي صادرونکي وایي موسکو لا هم سوریه ته وسلې استوي او په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې سره سره هم نیت نه لري چې د وسلو استول ودروي. مخکې له دې چې نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، قسم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. دا هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایله چې له مخې راتلونکی کال د دې هیواد لسګونه زره سرتیری له افغانستان وځي او ملګرو ملتونو له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پوره خبرونه. د دفاع وزارت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایله چې له مخې راتلونکی کال د دې هیواد له نیم زیات سرتیری له افغانستان وځي. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې په دې اړه داسې وویل:
موږ د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ښاغلي اوباما د تصمیم نه استقبال کوو او زموږ اردو د دې توان لري هغه سربازان چې دوی افغانستان خوشي کوي او ځي
شغلی وزیری هیله څرګنده کړې چې متحده ایالات به د افغان ځواکونو تجهیز او روزنې ته دوام ورکړي. اخوه ملګری ملتونه له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو استازي یانکو بشننیو خبري غونډې ته ویل چې شایي له 2014 کال وروسته د لری سیمو ډیرو سیدونکو له یو لړ ستونزو سره مخ شي. ولسمشر اوباما نن اعلان وکړ چې هیواد به د راتلونکي کال تر پای په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. په کونړ کې چارواکي وایي چې د شیګل ولسوالۍ په چوګام سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباري کې یو شمېر ملکي وګړي او څو تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د کونړ والي فضل الله وحیدین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې بمباري کې څلور وسلوال مخالفان، پنځه ماشومان، څلور ښځې او یو سړی وژل شوي او څلور ماشومان هم ټپیان دي. نوموړي زیاته کړه په دې عملیات کې له دوی سره هیڅ ډول هماهنګي نه وسوي. د اسف یو ویان جګړن ادم ووجک وویل چې دوی په کونړ کې لدې پېښنه خبر دي خو زیاته کړې چې نسی کولای د ملکی تلفاتو شمیر تایید کړي. نو موړي زیاته کړې چې ایساف به دا پېښه وڅېړي. خو د طالبانو وین زبیولا مجاهد د ازادي راډیو ته په دې پېښه کې یوازې د دوو وسلوالو طالبانو وشل کېدل تایید کړل. او د ملکی او اداري اصلاحاتو د کمیسیون ادارې نن له وسلاتیا کسانو څخه د دیشو دولتي پوسټونو لپاره ازموینه واخیسته. د دې ادارې رئیس احمد مشاهد نن ازادي راډیو ته وویل: د دې پروګرام هدف دا دی چې موږ وکړی سو پیاوړي او د خپلو دندو په وړاندې ځواب ورکوونکي کسان د ملکی خدماتو د ادارې په بیلابیلو بستونو کې د رقابت له لارې انتخاب کړو. نوموړي دغه زیاته کړې چې د استخدام لومړنی شرط یې د لسانس درجې درلودل دي، خو هغه کسان چې ماستري ولري هغوی ته به لومړیتوب ورکړي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه اجمالاند مو د سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبروي.
ولسمشر باراک اوباما ویلی په افغانستان او نورو سیمو کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د کلونو عملیاتو وروسته وسته شبکه د خپل ماضي یو سویره دی. ولسمشر باراک اوباما تیر شپه د امریکا ولسته په کلنۍ وینا کې وویل چې د یمن، لیبیا او سومالیا په شمول بل یو شمېر هیوادونو سره مرسته وکړي چې د اسلام پالو سخدریزو لخوا د پیښو ګواښونو پر ضد مبارزه وکړي. نوموړي همدارنګه شمونه وکړه چې د هغو تروریسانو په ضد به مستقیم اقدام وکړي چې د امریکایانو لپاره جدي ګواښ جوړوي. د ایران په اړه ولسمشر باراک اوباما خپل وینا کې پر تهران غږ وکړ چې د ایران د اټومي شخړې لپاره د ډیپلوماټیک حوالې تر وړاندې شي. وی ویل نړیوال ائتلاف ژمن دی چې ایران به د اټومي وسلې جوړولو ته نه پرېږدي. ولسمشر اوباما وایي د ایران مشران باید په دې پوه شي چې اوس د ډیپلوماټیک هواري وخت دی، ځکه په دې اړه ایتلاف متحد دی او غوښتنه یې دا ده چې دوی باید خپلې ژمنې عملي کړي. موږ به د اتومي وسلو له جوړولو څخه د ایران د مخنیوي په خاطر هر هغه څه چې ضروري وي ترسره کړو. اوباما په داسې حال کې دا وینا کوله چې د شمالي کوریا له درېیمې اتومي ازموینې له یوې ورځې کم وخت وتلې. ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا د اتومي ازموینه پارونکي وبلله او ژمنه یې وکړه چې د دې په ځواب کې به نړۍ د کراکس العمل ښودلو لپاره رهبري کړي. د روسیې د وسلو دولتي صادرونکي وایي مسکو لا هم سوریې ته وسلې استوي او په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې سره سره هم نیت نه لري چې د وسلو استول ودروي. د روسو بورن اکسپورت مشر اناتولی اسایکن د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل چې په دې اکمالاتو کې د توغندیو ضد د هوایي دفاع سیستمونه هم شامل دي، خو داسې څه لکه الوتکې، هیلیکوپټر او زغروال ګاډي پکې نشته چې د یرغلي وسلو په توګه وکارول شي. نوموړي زیاته کړه سوریې ته د وسلو د صادرات د نړیوال قانون او یا د ملګرو ملتونو د د شورا د پریکړلیک خلاف نه دي. روسیې چې د سوریې د رژیم ته د وسلو مهم صادرونکي هیواد دی، د لویدیځو او عرب هیوادونو لخوا له انتقادونو سره مخ دی چې لا هم د بشار الاسد له رژیم سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو لخوا اټکل کیږي چې په سوریه کې د تیرو دوو کلونو شخړو په نتیجه کې تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د اتومي انرژۍ د ادارې چارواکي به په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د چهارشنبه په ورځ له دې غونډې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وړاندیز کړی و چې که چیرې د ایران او د اتومي انرژۍ نړیواله اداره په یو داسې پراخ توافق سلا شي چې له مخې د ایران اتومي حقونه وپیژندل شي، نو د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې څارونکو ته به اجازه ورکړي چې د پرچین پوځي سیمه وګوري. د اتومي انرژۍ نړیواله اداره وایي دوی باور لري چې په پرچین کې د اتومي وسلو د جوړولو په اړه احتمالي فعالیتونه ترسره کیږي. ایران بیا د اټوم بم د جوړولو هر ډول هڅې رد کړې دي. پرتبد د چین د واک پر ضد د ځان سوځونې د اعتراضونو د لړۍ په یوې وروستۍ پیښه کې یو سړي چې د بودایي راهب جامع اغوستې وې د نیپال په پایتخت کې ځان ته ور اچولې. یعنې شاهدانو ویلي دی سړي ځان په پترولو لړلی و او د چهارشنبې په ورځې په کتمندو کې ځان ته ور واچو. نوموړي تر هغه چې د بودایانو د یو زیارت مخې ته راپرېوت د چین پر ضد شعارونه ورکول. پولیس وایي دا سړی په بد حالت کې روغتون ته رسولی. تر اوسه پورې د 2009 کال راهیسې د همالیې د تبت په سیمه کې د چین د واکمنۍ او د هان په نوم د چینایي اکثریت د ظلمونو پر ضد لږ تر لږه سلو طبیعتي خزینه نارینه راهبانو او نورو ځانونه د اعتراض په توګه سوځولي. له دوی څخه ډېر مړه شوي دي. او پاپ بینډیکټ شپاړسم وروسته له هغې چې د استعفا اعلان یې کړی د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په عامه محضر کې څرګند شو او ویې ویل چې د کلیسا د ښېګڼې لپاره له خپلې دندې لاس اخلي. په واتیکان کې یو تالار کې راټولو شوو خلکو ته د وینا پر مهال پاپ وویل چې دا د خپلې پرېکړې پر دروندوالي پوهیږي او همدارنګه د خپل روحي او فزیکي ځواک په کمېدو هم خبر دی. د تېرې دوشنبې په ورځ د 15 کلن پاپ نړۍ په هغه اعلان حیرانه کړه چې ویې ویل د نړۍ د 1.2 میلیارده کاتولیک عیسویانو له مشرۍ څخه د فبروري 5 نېټه لاس اخلي. نوموړي ویلي چې خپله ناتواني ایمان لري تمه ده چې د نوموړي ځایناستی به د مارچ د میاشتې تر پایه پورې انتخاب شي. دا و خبرونه دوستانو. اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه اوري چې په راتلونکو څلور ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر حالاتو وړاندوینه د قسم سولمل وړاندې کوي.
د هوا پیژندنې ملي اداره د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات د ډول کلوي. کابل د تودوخې لوړه درجه 6 درجه، ټیټه منفي 2، اسمان وریځ د ورښتم کان. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 4، اسمان وریځ د ورښتم کان. هرات د تودوخې لوړه درجه 14 درجه، ټیټه 3، اسمان وریځ د ورښتم کان. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 6، اسمان وریځ د ورښتم کان. او بلخره جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 15 درجه، ټیټه 5، اسمان وریځ اټکل سوی او د ورښتم کان ست. دا د هوا حالات لمړی مومن علي کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه راز خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. نوریاس نوریمو په دې خبرونه کې یو ځل بیا هرکلی کوي او ریچ د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې وايي په یو کال کې به 40,000 امریکایي عسکر له افغانستان وباسي.
زمونږ اردو د دې سوال لري هغه سربازان چې دوی افغانستان خوشي کوي او زی بیا وی ځای موږ په خپل قوه باندې داخلو.
خلک د امریکایي عسکرو د وتلو په باب څه وايي؟
که 2013 اخوا امریکای وزی نو احتمال لري چې دا بیا به هماغه تنظیمي جنگونه شروع شي، ځکه چې هر خوا پوره ده دار نگانه.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان پر امنیتي وضعیت څه ډول اغېز وکړي په دې اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالفین د ولسمشر کرزي وروستۍ څرګندونې له قانون سره په ټکر کې بولي چې ویلي دي د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان دي چې تر اوسه معلوم نه دي له خپلو حکومتي دندو استعفا وکړي.
کرزی غواړي چې په دغه ترتیب سره هغه څوک چې دننه دولت کې دي او سیاسي مخالفین دي هغه سر فشار لاندې راولي.
تاسو چې رادیو اوري نن د رادیو نړیواله ورځ ده. رادیو مو پر ژوند څه ډول اغېز کړی؟
رادیو د خبر رسول یو والا ده کنه خلکو ته، خو خو یو وای ادوی رادیو غانی وینې نو خبر صحیح نه معلومې دي کنه دغه دوه رادیو غانو په نشر کې.
او تاسو د ورکو شو ځانو د لټه پروګرام هم د خبرونې په دوه منی مې کاوري غلې شي. د مازیګر څلور بجې او یولس دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي په یو کال کې به 34,000 امریکایي عسکر له افغانستان وباسي. د دې وزارت چارواکو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه کولی شي د افغانستان امنیت ټینګ کړي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي که چیرې افغان ځواکونه په سم ډول سنبال نه شي نو له دې هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي جدي ستونزې رامنځته شي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د دفاع وزارت چارواکي سره د دې چې د هوایي ځواکونو په برخه کې نیمګړتیاوي او ستونزې مني، خو ډاډ څرګندوي چې افغان ځواکونه کولای شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تشه ډکه کړي. د دې وزارت د ویان مرسیال جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی په یو کال کې له افغانستان څخه د څه باندې 10,000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه ستایي. د ښاغلي وزیری په خبره افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو قربانۍ ته په درنه سترګه ګوري او تمه لري چې نړیواله ټولنه په تیره امریکا له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو او پرمختللو وسایلو په برخه کې مهمې مرستې وکړي.
زمونږ اردو د دې توان لري هغه سربازان چې دوی افغانستان خوشکي او زی د هغوی ځای مونږ په خپلو قواوو باندې ډک کړو. مونږ هماغه مشکلات چې د هوایي قواوو په هکله باندې او په ځینو برخو کې لرو په هغې باندې هم کار کوو چې هغه مشکلات حل کړو. هوایي قواوې په پښو باندې ودروو. امید دی چې د 2014 کال تر اخره پورې دغه مشکلات هم ټول رفع شي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په سهار د امریکا خلکو ته په خپل کلنۍ وینا کې وویل چې القاعده شبکه ځپل شوې او امریکا په دې برخه کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. جمهور رئیس اوباما د غرض وویل چې د یو کال په موده کې به 34,000 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي، خو ډاډ یې څرګند کړ چې امریکا به د افغان ځواکونو روزنې او سنبالولو ته دوام ورکړي.
We're negotiating an agreement with the Afghan government.
موږ له افغانستان سره پر یو هوکړه خبرې کوو چې پر دوه ماموریتونو به تمرکز وکړو. د افغان ځواکونو روزنه او تجهیز ترڅو د هیواد یو ځل بیا له ناارامۍ او ګډوډۍ سره مخامخ نشي او د تروریزم ضد هڅې ترڅو وکړای شو. د القاعده شبکه او مربوطه ډلې تعقیب کړو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي افغانستان ته دا مهمه ده چې له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې په څه شمیر کې امریکایي سرتیري پاتې کیږي. د دې جرګې غړي شکریه بارکزی ازادي رادیو ته وویل که څه هم افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي، خو بیا هم له دې هیواد څخه د امریکایي عسکرو له وتلو سره به یو لړ ستونزې رامنځته شي.
ټول دې ته لیواله او څواوري چې په کم تعداد او طبي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي، نړیوال ټولنې لپاره د افغانستان لپاره او د امنیت لپاره دا مهمه خبره وه چې وروسته له 2014 کال نه په کومه کچه کاري سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. طبي خبره ده چې د عسکرو په وتلو سره یو اقتصادي ضربه هم په افغانستان کې راځي. د پرمختګ او پرمختیایي پروژو په هکله باندې هم خنډ سره به مخامخ کیږي.
دا مهال د لسګونو زرو نورو بهرنیو سرتیرو ترڅنګ کابو شپږ شپېته زره امریکایي عسکر په افغانستان کې میشتي. افغان چارواکو تر دې دمخه هم ټینګار کړی چې دوی کولای شي له پخوانۍ موافقې سره سم د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول ترلاسه کړي. دوی ډاډ څرګند کړی چې په هغو سیمو کې تر پخوا امنیتي وضع ډېره ښه شوې چې امنیتي مسؤلیتونه یې له بهرنیو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. خو یو شمیر پوځي او امنیتي څېړونکي د افغان ځواکونو وړتیاو او تجهیزاتو ته په پام اندېښمن دي چې ښایي له دې هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دوی له جدي ستونزو او ناخوالو سره مخامخ شي.
خلک له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څه وایي؟ یو شمېر کابل ښاریانو په دې اړه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
احمد ده کله تغیرات خرازی کامل ده هټول د دولت اداره کې د امریکایي اداره کې ټول د نظام د افغانستان امریکایي در دي کله سره واخلي نو دا شاو خامسګان نه پری دي نور خلکو سره ورانه کوي فارق می افغانستان اقتصاد او امنیتی نگانه هغه ته صدمه رسي خرابوي د اصل بسلو خراب کومک کی سره دي سره اصل د افغانستان حکومت سره باید همکاري وکړي همسایګان باید ترې نه دي چې بي ځای مداخلت وکړي دا شاو خاصان کې همسایګان جدي مداخله مخاوني سي هیڅ مشکل نه پیدا کیږي افغانستان کدی یو څه مخاوني نيسي افغانستان حکومت خپل دون وسنه له اجرایي مخاوني او زی باید د افغانستان سره حکومت سره باید کومک وکړي باید پښتواني
نو مې احسان احمد وزیري زر من دا چې بس که خپل ذکر امریکا او بس یم نو د اقتصادي له لحاظ افغانستان باندې تاثیرات لري ځکه چې افغانستان هر شی لري منته متخصصین نه لري چې کار وکړي هغه وباس یو خلکو ته تقدیم که خپل د هیواد پانګونه یا سرمایه ډیر وساتي امنیت باندې عملا تاثیر لري دا نو تاثیرات دا ده که 2013 اخوا امریکای ووزي نو احتمال لري چې دا بیا به هماغه تنظیمي جنګونه شروع شي ځکه چې هر خوا پوره ده دار لخوانه دار نگانه په سر رهبر دار هیواد لخوانه هغوی وخت حمایت کېږي
زمانو نایبه ګډوډي هم دوی راوستل امنیت بم دوی ولی ګډوډي هم دوی راوستل ځکه چې طالبان چې وو دلته دوی راغلل بیا وخت بالکل ورکو ټول طالبان دلته یو نشته واپس یو کال یا دوه یا درې کاله بعد واپس بیا دا ګډوډي شروع شول کنه دا چاره اوس له دوی مه کوي په پاکستان کې اندغه ځین ارتې د ته معلوم دي کچی ته امریکایان کلاس وینه ونه کی نو د افغانستان حکومت به جوړ شي او کچی ته دوی کلاس وینه و کی چې ضرورت دوی سره سره غو کی مه کلم نه جوړ نشي
یو شمیر کابل خاریانو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل نظر څرګند کړ د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه ملت ته خطاب وینا کې د امریکا د اقتصادي وضعیت په خکولو زیات ټینګار وکړ د بهرنۍ پالیسۍ او د افغانستان د جګړې په اړه هم لکه څنګه چې مخکې مو ویل څرګندونه وکړې اوباما وویل د 2014 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې به له افغانستان خپل 40,000 عسکر وباسي د اوباما د وینا په اړه زیات شمیر لویدیځ ورسپانو او خبری رسنیو مقالې او تفسیرې خپرې کړې دي جانقا الکوزي ځینې ورسپانې او راپورونه کتلې او یو راپور یې برابر کړی دی
نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د عسکرو شمیر د سیاسي او پوځي ګټو پر اساس سنجول شوی تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مقاله لیکلې او پکې ویل شوی د جمهور رئیس باراک اوباما دا پریکړه چې د 2014 کال د فبروري تر میاشتې پورې به له افغانستان څخه 40,000 امریکایي عسکرو باسي د سیاسي ګټو او پوځي اړتیاو ترمنځ یو سنجول شوی او محتاطانه تعادل څرګندوي نیویارک ټایمز لیکي جمهور رئیس اوباما د غرض د عسکرو د شمیر د کمولو او سرعت په کار کې په افغانستان کې پوځي قمندانانو ته خلاص لاس ورکړی او په دې توګه به هغوی وکړی شي چې د راتلونکي سپرلي یعنی د جګړو د موسم د پیل پر مهال کافي ځواکونه په واک کې ولري چارواکي وایي په دې کار سره به د جنرال ایلن یوه مهمه او اساسي اندېښنه لري شي نوموړی جنرال څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندانۍ څخه بدل شو جمهور رئیس اوباما په وینا کې ویل له 2014 کال اخوا مودې کې به د یو متحد او خپلواک افغانستان لپاره زموږ تعهد پر ځای وي خو د تعهد شکل او بڼه به بدلوي جمهور رئیس اوباما زیاته کړه موږ له افغان حکومت سره په هغه تړون خبرې کوو چې په دوو ماموریتونو بنا ده یو د روزنې او تجهیز ماموریت ده چې له مخې به افغانستان یو ځل بیا له مصیبتونو سره نه مخامخ کیږي او بل ماموریت د تروریزم ضد هلې ځلې دي چې موږ ته مجال راکوي د القاعده شبکې د غړو او ملګرو پر ضد فشارونو ته دوام ورکړو نیویارک ټایمز رسپانه په مقاله کې لیکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر لا هم د جمهور رئیس اوباما په ادارې کې تر بحث لاندې مسله ده او چارواکي وایي دا چې امریکا او افغانستان د امنیتي تړون په اړه د خبرو په لوړی پړاو کې دي د عسکرو د شمیر په ډاګه کولو سره زیاته لیوالتیا نشته نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان مسله له لومړي سره د سپینې ماڼۍ لپاره یوه دوه سره توره وه په دې معنا چې جمهور رئیس اوباما د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدې پر مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د لرې کولو لپاره د افغانستان جګړه اړینه جګړه بلله او په 2009 کال کې د اضافي عسکر واستولو امر ورکړ جمهور رئیس اوباما د 2012 کال انتخاباتي کمپاین پر مهال د افغانستان څخه د عسکرو د چټک استولو اقدام وکړ او د اړینې جګړې استلای په دې پلمې بدل کړ چې د جګړې څپې مخ په کمېدو دي فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه لیکلي په افغانستان کې د زیات شمیر عسکرو ساتل نه د افغانستان د حکومت او نه هم د امریکا د متحده ایالاتو په ګټه دي زیات شمیر عسکر له امریکا سره مرسته نه کوي چې د افغانستان او پاکستان په ساحه کې د تروریزم ضد مبارزه کې د اوږدې مودې اهداف ترلاسه کړي او دغه راز د لنډې مودې په هدفونو کې چې د افغانستان ثبات او د وسلوالو پر ضد په یوازې ځان د عملیاتو پر مخ وړل هم مرسته نه کوي. د خبرونې په باور په افغانستان کې لږ شمیر او سپک پوځي حضور د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ لپاره مهم دی او د امریکا د اساسي ګټو لپاره حیاتي بلل کیږي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د خبرونه په دوهم نیمای کې اوریدلای شئ. له افغانستان د 2014 میلادي کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د اقتصادي او امنیتي اندېښنو ترڅنګ یو اندېښنه هم د بشر د حقونو د وضعیت پر خرابېدو څرخي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازیان کوبش د ملګرو ملتونو او افغان حکومت ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو په یوې غونډه کې نن وویل سر له اوسه باید ځینې پروژې عملي شي ترڅو بشري ملاتړ ته لاره هواره کړي. دغه راز 2014 کال د افغانستان لپاره یو ټاکونکی کال له دې کبله هم بلل کیږي چې په دې کال کې د جمهوریت ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات کیږي. د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالفین بیا د ولسمشر کرزی هغه ورستۍ څرګندونې له قانون سره په ټکر کې بولي چې ویلي دي د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان د چې تر اوسه معلوم نه دي له خپل حکومتي دندو استعفا وکړي. د حکومت ځینې سیاسي مخالفین او کارپوهان وایي تر اوسه د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر ته ډیره موده پاتې ده او ولسمشر غواړي په دا ډول څرګندونو سره په خپلو مخالفینو سیاسي فشار راولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دوی به د راتلونکي لمریز کال په سنبولې میاشت کې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل کړي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپورټ کې.
د افغان حکومت سیاسي مخالفه ډله ملي ائتلاف وای ولسمشر حامد کرزای غواړي په دې ډول خبرو سره د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. د دې ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وای د کاندیدانو د استعفا لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل پروسیجر او قانون لري او نور څوک نه باید په دې کې مداخله وکړي. خاغلی اوریا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غواړي خپل سیاسي مخالفین مخکې له وخت له داندو لري کړي ترڅو حکومت لا په خپل انحصار کې راولي.
ځای کوشش کې چې د ټاکنو د خپلواک کمیشن د رئیس په حیث باندې خپل دند سر ته ورسوي. دغه استقلال یې سلب کړی ده. غواړي چې په دغه ترتیب سره هغه څوک چې دننه دولت کې دي او د سیاسي مخالفین دي هغه سر فشار لاندې راولي او دې ته مجبور کړي چې مخکې له وخت څخه خپلې دندې تېري تر څو د ده انحصار په دولت باندې نور هم زیات شي.
ولسمشر حامد کرزي د وزیرانو شورا د دوشنبه ورځې په غونډه کې ویلي د ډیموکراسۍ د اصولو له مخې هغه کسان چې غواړي راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید خپل دندې پرېږدي. په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر په حواله دانه دی ویل شوی چې د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان د څه وخت او په کومه نیټه استعفا وکړي. خو افغان کارپوهان وایي د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر ته تر اوسه شاوخوا و میاشتې پاتې دي او په دې اړه د ولسمشر خبرې یو څه حقوقي او قانوني ستونزه لري. افغان کتونکو اجمل سهیل په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
قوانینو پر بنسټ باندې هر څوک چې نوماندګي کوي هغه دولتي دند لري. نو کوم محل چې د رسما د خپل اغندماندی اعلانوي نو په هغه وخت کې د باید د خپل دند نه لخت سره شي. اوس خو کافي وخت لا تر هغه وخته پورې شته ده. دا خلک چې په رسمي ډول ځان نوماندان کې زیات باور نه لري چې هغه څه چې ولسمشر وایي د هغه په اړوند باندې عمل وکړي.
بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی به د راتلونکي لمریز کال د سمبولې په 15 نیټه د کاندیدانو د نوملیکنې چاره پیل کړي او د قانون لمخې هر هغه کاندید چې د نوملیکنې لپاره دوی ته مراجعه کوي باید له خپل دندې استعفا کړي وي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیا الحق امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د سمبولې په 15 تر 14 د میزان پورې د 1992 کال د ریاست جمهوری کاندیدانو همدارنګه د ولایتي شورا کاندیدان کولای شي خپل ثبتنام وکړي او د 14 ماده د نافذ قانون انتخابات قانون لمخې دولتي کارمندان مخکې له دې نه چې خپل ځان ثبتنام کړي باید استعفا کړي وي او د خپل استعفا ځان سره ولري بیا کول شي چې ثبتنام وکړي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1992 لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې راتلونکو انتخاباتو ته به کوم لوړ پوړي حکومتي چارواکي ځانونه کاندید کړي خو په غیر رسمي ډول د ځینو چارواکو په ګډون د یو شمېر کسانو نمونه اخیستل کیږي چې ښایي د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شلتن درې په چوګام کې تیر شپه نړیوالو ځواکونو هوایي عملیات ترسره کړي چې له عملیې څوارلس ولسي وګړو ته مرګ ژوبل اوخته. چارواکي وایي په عملیاتو کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي. کونړ والي وایي په شوو عملیاتو کې ورسره هیڅ راز همغږي نه ده شوې. نور جزئیات له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
په هوایي بمبار کې ټپي شوی دولس کلن امرالله چې د اسدآباد په روغتون کې بستر و او په وینو رنګ جامې د کټ لاندې پرتې وې، ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې څه وشو، خو په سینه او لاسونو لګېدلې او اوس په روغتون کې پروت دی. امرالله سر راغلی وحید الله چې شونډوی د خفګان له امله پوسته کې نیولی وو، وویل ټوله شپه ډزې او بمبارو، او کله چې سهار له کوره راووت نو کلیوالې د ړنګو شوو کورونو څخه د وژل شوو او ټپیانو په راویستلو بوخت وو.
او بیا چې سار مونږ دغه شو راپاسېدو بس تدرالو خیال مکو ټول هرڅه ورانو، کورونه هرڅه ورانو کلي وو، بس ماشومان چې دی هلته د خاورې دغه پراته وډو پراته وو، لس کسان خو دي نسې پراته وو، پټي پټي پراته وو، لکه مونږ بیرا تللي وو، ماشومانو پټي پټي پراته وو، لکه په کټونو کې چاته دغه هم نه کېدلی، نه چپان بیا بس ماشومان به دي اوسل وایي ماشومان زه چرالمه د پېښې ته بس هرڅه شی وران شو، کوم ځای چې وغه بیرا ورانو کلي وو، کورونه بس لږ په کلي کې وو، دغه بیا راړولی وو انسانان مې د خاورې نه راایستل.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل ازادي راډیو ته وویل دوی په شو عملیاتو خفه دي، او نور دغه ډول عملیات چې د څلور وسلوالو له امله پکې څوارلس ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي نشي منلې.
کم بمبار چې شوې ده کې دې شي دې کې درې څلور کسان طالبان مړی، او دا طالبان به دومره ارزښت نه لري چې هغه کې څوارلس کسان ماشومان او زنانه مړی کیږي. په دې باندې موږ کلک خپه یو، په دې باندې موږ ولسم خپه یو، ولایتي شورا هم خپه ده، زموږ د کونړ اداره هم خپه ده. موږ هغسې عملیات غواړو چې بېګنا پکې مړه نه شي او ګناهګار مړه شي. دا چې څلور ګناهګار مړه کیږي او څوارلس پکې بېګنا مړه کیږي، نو داسې عملیات موږ نه تاییدوو. دا موږ غندو، آینده د داسې کار نه باید خودداري وکړي. ولې دا ولس موږ په خبرو باندې
د کونړ والی فضل الله وحیدی وای په عملیاتو کې د وسلوالو په ځای عامو خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي.
په تاسو سره وایم چې بیا یو ځل زموږ زیاتره بې ګناه خلک شهیدان شو، څه زخمیان شو. کوم عملیات چې د ائتلاف قواوو افغاني قواوو په شریکه سرته رسولي دي، وروسته د بمبارۍ د وجې نه په دې کې پنځه ښځې مړې شوي دي، څلور ماشومان مړې دي، یو څو کسه پکې د قومندانانو د طالبانو سره د څو نورو دا هم پکې مړې دي، لیکن دقیق معلومات وو سمته نه دی راغلي.
هغه وای نړیوالو ځواکونو تر سره کړی بمباری کې دوی سره هیڅ ډول همغږي نه ده کړی.
د امنیتي ورګانونو د همغږي اداره چې کومه ده څه عملیاتونه چې په کونړ کې مونږ کوو هغه مطابق د یو پلان کیږي، خو دغه وایي مسایل چې دي دا زموږ سره نه همغږي کیږي. په تاسو سره چې دغه سه واقعات کیږي.
طالب وین ذبیح الله مجاهد بیوی په شوی بمبار کې دو ملګری وژل شوی دي، خو تر اوسه نړیوالو ځواکونو د شوی بمبار په اړه څه نه دی ویلي. له څو میاشتو وروسته په کونړ کې د لومړی ځل دی چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ولسي وګړو ماشومانو او ښځو ته مرګ ژوبله اوړي. د شپنیو عملیاتو د بندولو په اړه څو ځل افغان ولسمشر او نورو افغانانو له نړیوالو غوښتي چې باید خپل سری او داسې عملیات بند کړي چې په کومو کې ولسي وګړي زیانمن کیږي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. نن د راډیو له نړیوالې ورځ سره سمون خوري. عادل له ننګرهار په اس ام اس کې په دې اړه لیکي: راډیو د افغانستان د خلکو د پوهې په زیاتوالي او د خلکو او د دولت ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو کې ستر رول لوبوي. قنداغه خان فریاد له جلال آباد نه لیکي: راډیو د خلکو په ژوند کې ډیر زیات بدلونونه راوړي. لویه بیلګې خلکو ته د خپلو حقونو په اړه معلومات ورکول دي. او جاوید احمدی د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ له نوشار څخه په اس ام اس کې لیکي: له ازادي راډیو ډیره مننه، ډیر په زړه پورې خبرونه خپروي، ډیر خوشاله یم چې امریکایان وزي. د رادیو د نړیوالې ورځې په اړه یو تفصیلي راپور هم لرو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې د پروګرام تر څنګ اوري. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کیدونکې د اجمل ان سټډیو ته راغلی او د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د ولسمشر بارک اوباما هغه پریکړه وستایله چې لمخې راتلونکو کال د هیواد څخه لزګونه سره سرتیری اوسي. په کونړ کې چارواکي وایي چې د شیګل ولسوالۍ په چوګام سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په وایي بمباری کې یو شمیر ملکی وګړي او څو تنه وسلوال طالبان وژل شوي. ملګری ملتونه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دا ایران په اړه ولسمشر بارک اوباما په خپل پرونی وینا کې پر تهران غږ کړی چې ایران د اتمي شخړې لپاره د ډیپلوماټیک حوالې ته راوړاندې شي او ویل نړیوال ائتلاف ژمن دی چې ایران به د اتمي وسلو جوړولو ته نه پرېږدي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د اتمي انرژي د ادارې چارواکي نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د وسلو دولتي صادرونکي وایي مسکو لا هم سوریه ته وسلې استوي او په دې هواد کې د کورنۍ جګړې سره سره امنیت نه لري چې د وسلو استول بند کړي. پاپ بنډکټ شپږ سم روسل هغه چې د استعفا اعلان کړي د چهارشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره په عامه مازر کې سرګن شو او وی ویل چې د کلیسا د خېګن لپاره لغپل دندې لاس اخلي. د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان کې یو مشکوک کس چې د یو سیمهیز پولیس د ماشومان په وژنې تورن ونیول شوی دی. او پر تبد د چین د واک پر ضد د ځان سوزونې د اعتراضونو د لړۍ په وی ورستۍ پیخه کې یو سړی چې بودایي راهب جامعه غوستې وي د نیپال په پایتخت کټمنډو کې ځان ته ور اچولې.
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړل. ازادي رادیو او ریچه هر ورځ د سهار له 2 بجو خبرونه پیلوي او د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي ټاپو سربیره لوی خارونو کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پل علم، مهترلام، غزنی، لشکرگاه او قلات کې د اف ام په 1.5 چپه هم اوریدل کېدای شي. وړاندې ستاسو د اورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام لرو. خو اوس د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت تفصیلي راپور راخلو. نن د رادیو نړیواله ورځ د ورځ په 2011 میلادي کال کې د یونسکو د ښوونې او روزنې او علمي ادارې لخوا د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. په وروستیو کلونو کې رادیو ډېر پرمختګونه کړي او دا مهال په افغانستان کې ویل کېږي چې باندې 150 راډیوګانې خپرونې کوي، سره له دې چې دا مهال لسګونه تلویزیونونه هم په دې هېواد کې فعالیت کوي. خو ویل کېږي چې راډیو خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې تر ټولو ګټوره منبع ده. په دې اړه نور حال د جلمیلا ظریف په تفصیلي راپورټ کې اورو.
په کابل کې د رادیوګانو ځینې مسؤلین او کارکوونکي وایي چې رادیو په تیرو لسو کلونو کې د معلوماتو رسولو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د کلي د رادیو مسؤله نجیبه ایوبی وایي چې رادیو داسې رسنۍ ده چې په ډیرو لرې پرتو سیمو کې هم اوریدل کیږي. میرمن ایوبی ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې رادیو په تیرو لسو کلونو کې ډیر پرمختګونه کړي دي.
په افغانستان کې رادیوګانو په تیرو لسو کلونو کې د خبر رسولو، معلوماتو ورکولو، د خلکو د پوهاوي د کچې په لوړولو او په سیاسي برخو کې یو ښه او مثبت رول لوبولی دی. تیرو انتخاباتو وښودله چې رادیوګانو په دې برخه کې ډیر ښه رول لوبولی دی. له نیکه مرغه چې دا مهال په افغانستان کې ډیرې ښې رسنۍ لرو او د افغانستان په ډیرو سیمو کې دا مهال موږ برېښنا نه لرو، خو راډیو ډېر ارزانه وسیله ده او په هر ځای کې کار کوي.
میرمن ایوبی همداراز وایي چې په افغانستان کې راډیوګانې له ګڼ شمېر ستونزو او د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره هم مخامخ دي. د فبروري 13 نیټه په 2011 میلادي کال کې د یونسکو د ښوونیز، روزنیز او علمي سازمان لخوا د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. په ورته وخت کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره سره له دې چې د ځینو رسنیو د کار هرکلی کوي، خو وایي چې په یو شمېر راډیوګانو کې کار لا هم معیاري نه دی. د نایمسی مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل راډیو تر نورو رسنیو د معلوماتو رسولو په برخه کې د مخکښې رسنۍ په توګه رول لوبولی دی.
لا هم ځینې راډیوګانې لرو چې په خپلو تفریحي، خبري او نورو خپرونو کې په معیاري توګه کار نه کوي، خو داسې راډیوګانې هم لرو چې ورځ تر بلې ښه کېږي او د ښه کېدو په لور روانې دي، او هیله من یو چې یو ورځ په افغانستان کې ډېرې معیاري راډیوګانې ولرو. خو د ډېرو راډیوګانو درلودل د افغانانو لپاره یو غنیمت ده. دوی د ډیرو رادیوګانو په درلودو سره له هیڅ پیښې وروسته نه پاتې کیږي او رادیوګانې له ټلویزیون نه د خبر او نورو معلوماتو په خپرولو کې مخکې دي.
د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په کابل او ولایتونو کې 160 رادیوګانې فعالیت کوي. ډیر شمېر رادیوګانې د ټول هیواد په کچه نه دي، بلکې یوازې د اف ام پر څپې په کمو ځایونو کې اورېدل کیږي. د رادیو د اهمیت او ارزښت په هکله مې د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو نظر هم واخیسته.
زما نوم محمد سمی تخلص می فقیری. د رادیوګان کار لکه چې مونږ او تاسو وینو ښه شوی ده.
زهر الله عزیزم د کابل ولایت اوسیدونکو یم. د پوخان اکثریت رادیوګان کې ښه تغیرات راغلي دي او ښه پیشرفت کړی ده، او ځوانانو ته د ټولو مجموعې د جامعې ته د کابل او ټول افغانستان ته.
زما نوم نعمت الله دی، شخصي کاروبار کوم. رادیو خو بهترین شی ده، رادیو د خبر رسولو یو 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 اله ده کنه خلکو ته. یاره مخکې خو ما اورېدل مخکې خو دونه رادیوګانې نه وې، اوس پخوا خو یوه یا دوې رادیوګانې وې نه، نو خبر صحیح نه معلومېدی کنه دغه دوو رادیوګانو به نشر کړي.
یوه موضوع چې ویل کېږي د ټولو رسنیو خبریالان په تېره رادیوګانې باید ډېره پاملرنه ورته وکړي، د رادیو بېطرفي او خلکو ته د سمو معلوماتو رسول دي. د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار جلال نورانی هم د رادیوګانو له لارې د دقیقو پر وخت او بېطرفه معلوماتو په خپرولو ټینګار کوي.
میاله هم با وصفه که ما بیش از 50
هم ده اوس مونگ لپنزوس و دیر تلویزیونون لرو خود در رادیو اغیزمنتی علا هم لمنزن در تلله ده. وی رادیو مصریت پده که ده چه خبر بدنام شوی نوی پده مانا چه که و رادیو یو غلط او غیر میاری خبر خپور کلی نو رو رو خپل اوریدون که للاسور کوی.
آزادی رادیو چه با افغانستان که لخبرونو چه بندی لس کلکیگی به افم و منزنه و چپو که خبرونی کوی او تل هڅه کوي چې په دقیقه او بی‌طرفه توګه بحثونه، خبرونه او رپورټونه خپل اوریدونکو ته وړاندې کړي. په افغانستان کې رادیو د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان په وخت کې په کار پیل وکړ او د لندني کوټې تر نامه لاندې چې د مزنګ سیمې ته نږدې موقعیت درلود یوې ودانۍ نه خپرونې کولې. دا رادیو د کابل رادیو په نوم ونومول شوه او یوازې په کابل کې خپرونې کولې، او دا چې ډېر شمېر خلکو رادیوګانې نه درلودې نو رادیو به د هغو لاسپیکرونو له لارې اورېدله چې د ښار په بېلابېلو سیمو کې لګول شوي وو.
له دې وروسته د آزادۍ رادیو خبریالان ولسوالیو او لرې پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره له نږدې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
په هلمند کې د آزادۍ رادیو خبریال مو د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ د خلکو د ښوونې په برخه کې البته د ستونزو په باب د ستونزو له حاله خبروي. په ناوې ولسوالۍ کې اوه ښوونځي د ښوونکو د نشتوالي له امله تړلې دي، خو د هلمند ښوونې د ریاست مرستیال وایي که چیرې ولسوال د ښوونځیو د پرانستلو لپاره امنیت برابر کړي دوی حاضر د ښوونکي ورولېږي. د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي په ښوونځیو کې د کتاب او کتابچو د ویش پر مهال د مور او میرې چلند کیږي، د چارواکو اولادونو ته ورکول کیږي خو د غریبو خلکو اولادونه پاتې کیږي. په دې اړه نور حال له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپورټ کې.
د ناوې ولسوالۍ د تړل سو ښوونځیو په اړه چارواکي زه د اونکیس خبرې کوي. د ناوې ولسوال حاجي عبدالمناف د ازادي راډیو ته وویل په ناوې کې اووه ښوونځي په دې خاطر تړلي دي چې ښوونکي نه لري. ولسوال وایي خلک له زده کړې سره مینه لري، اولادونه ښوونځیو ته استوي، خو د هلمند د ښوونې او روزنې ریاست کافي ښوونکي نه لري او په پرانیستو ښوونځیو کې هم روان درسي بهیر ښه کیفیت نه لري. ولسوال وایي په ناوې کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري او موجود ښوونځي د ناوې د نفوسو له مخې بسنه نه کوي.
معرفم تقریبا د ناوې په ولسوالۍ کې لکه څنګه چې د دې ناوې د ولسوالۍ پوستې په هغه اندازه خو نه دي، خو بیا هم موږ سچ کال د پخوا په پرتله پروس کال موږ نظره شاګردان درلوده. سچ کال موږ تقریبا څه کم یو لسره 800 شاګردان لرو، یعنی دا ډیر زیاتوالی دی. اوس په دې کې له هم کوشش کوو چې زموږ ډیر مکتبونه اوس هم پلچ پاتې دي، چې هغه پلچ مو مکتبونه مسرته راپعاله شي، ځکه چې ځینې ځایونه شاګردان پر مځکه ناست دي.
ها حاجی مناف وویل د معارف ریاست په یو وخت کې دوه تنو ته د ناوې د معارف د مدیر په حیث مکتوبونه ورکړي دي چې له امله یې په ناوه کې د ښوونې او روزنې بهیر ګډوډ سوی دی. خو د هلمند د ښوونې او روزنې د ریاست اداري مرستیال محمد ولی سرحدي وایي هلته ښوونځي د ښوونکو د کمښت له امله نه بلکې د ناامنۍ په خاطر تړلي دي. دی اوه تړلي ښوونځي نه مني، وایي څلور ښوونځي تړلي دي او په لنډو ورځو کې به پرانیستل شي.
هغه څلور مکاتبو چې سکوت دي، هغه څلور مکاتبو کې هم د پوهنې ریاست او قومي سپین ږیري د هغو سره مشک کښېناستلي دي، چې یو د سیدانو مکتب دی چې پیلن هغه پوسته پکښې ده چې هغه ته مو ولسوالۍ ته مکتوب استولی، دوباره بیا مکتوب ورته ورکوو چې دا پوسته د هغه مکتب څخه وځي، ځکه دا د اوناسو په نامه دی دا مکتب. او دا څلور مکتبه موږ کوشش وکړو چې انشاءالله الرحمن په راتلونکي هفته کې، نه هفته کې به انشاءالله، زه فکر کوم چې که خدای کوله د خدای تعالی په فضل سره دا مکاتب موږ فعال کړو.
په ناوه کې په هغه سیمو کې چې ښوونځي تړلي دي ویل کېږي زر تنه ماشومان د زده کړې څخه بې برخې دي. خو د معارف د ریاست چارواکي وایي یوازې دغه ماشومانو د پلرونو په مرسته ښوونځي پرانیستلی سي چې دا مهال پر کور ناست دي. په ناوې ولسوالۍ کې د تړلو ښوونځیو پر سر دغه خبرې په داسې حال کې سره دور ویسته کېږي چې د امنیت له مخې ناوه د هلمند نمونه ولسوالۍ نومول شوې ده. د ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلین وایي په ناوه ولسوالۍ کې ټول 28 ښوونځي لري چې 28 پرانیستي دي او په دې ښوونځیو کې څه باندې 12000 تنه زده کوونکي زده کړه کوي. دغه چارواکي که څه هم په ناوې کې د سواد د زده کړو په کورسونو کې د نجونو د موجودیت تایید کوي، خو په رسمي ښوونځیو کې لا هم نجونې زده کړې ته نه ځي. د ناوې ولسوالۍ خلک وایي ماشومان ښوونځیو ته استوي خو ښوونکي کم دي. دوی وایي زده کوونکو ته د کتابونو د ویش پر مهال عادل نه کېږي.
عبدالغني ستونزه دا ده چې بستې کتابونه دې شی راسي، مدیر سرمانی مو شاګردان ته رسېږي او د نور ته نه رسېږي. هو فرق
مکتبونه ستا خو داسې مکتبونه نهست، معلمان ستا د کتابونه نهست، کتابونه یې کلمانو دا شیان نه ورکوي، سبقان نه ورته وایي. دا ګرد موږ خپل ماشومان ټول استو شناختګان ته یې ورکوي. ما خپل وړونه ددې په دغه کې 15 کاله ورتللی دیونه نه نوشته کېدی.
په هلمند کې کله یوې خوا د کتابونو کمښت د زده کړې بهیر خراب کړی دی، له بلې خوا د زده کړې ناسم کیفیت هغه ستونزه ده چې د کلونو راهیسې لا هم نه ده ورسوی. په ناوې ولسوالۍ کې په داسې حال کې څلور تړلي ښوونځي لا هم نه دي پرانیستل سوي چې د هغې په ګاونډ ګرمسیر کې ټول 33 ښوونځي پرانیستي دي. د ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلین وایي تر هغو پورې د ښوونځیو د پرانیستلو او ساتلو ضمانت نسي کولای چې خلک د خپل اولادونو د زده کړې په خاطر د ښوونځیو په پرانیستلو کې مرسته ونه کړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د اتصالاتو د شرکت ګډونکوونکي کولای شي د ازادي راډیو بېلابېلې خپرونې د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډونکوونکي یاست، لا تاسو واتنی شمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خپرونې غوره کړئ او د موبایل له لارې واورئ.
ملګری ملتونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته په افغانستان کې د بشر د حقونو وضعیت ته اندېښمن دي. په دې اړه نن په کابل کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې تفصیل به زموږ په بله خپرونه کې واورئ. دغه راز به په بله پښتو خپرونه کې چې د افغانستان په وخت په 6 بجو پیلېږي واورئ چې افغانستان او ایران غواړي په خپلو کې ترانزیتي او ترانسپورټي چارې پراخې کړي، څو واردونکي او صادرونکي وکړی شي خپل فعالیتونه پرته له ستونزو ترسره کړي. په دې اړه نن په کابل کې د افغانستان او ایران د ترانسپورټ وزارتونو د چارواکو ترمنځ یوه توافق نامه هم لاسلیک شو. په دې اړه په بل پښتو خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. خو اوس تاسو د ورکوښو اعزام د لټي پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د تا بهیر کبا په یاد يم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی، دا دی بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو محترم او دوستانو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د دې په څنګ کې دا څه کولای شي چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 903 شمیرې له لارې نه ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږي او خپل ورکشوي عزیز ولټوي. ګرانو اورینونکو، د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې ټلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې دغه د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام په ازادي راډیو کې یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211415. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګست. د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته درواورو کوم چې یو ورور له وروزګانه موږ ته رالیږلی. خپل نوم یې نه ده اخیستی، خو ویلی دي چې د چورې په ولسوالۍ کې له ده سره یو شخص ده په نامه د عبیدالله. که خپل خپلوان یې عبیدالله جان غواړي نو دغه محترم ورور ته دې تلیفون وکړي. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
پیغام مې ورک دا پیغام دې در وځه سره د چورې ولسوالۍ څخه نه ځنګ نه کړی دا 15 کال کېږي د بېدلا په نامه ما سره دې کولای شي ما په دغه لمر ځنګ راوې چې زه دغه نه پر لاس وکړم. او سلام چې پر اویا څلور دواس نه ات دوا یو صفر دغه ما پیغام دې ازادي راډیو تر ناشر سي.
گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو، اوس به تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې د لوګر له ولایته موږ ته یو ورور را لېږلی دی او ویل دی چې یو چا په ازادي راډیو کې داسې تلیفوني پیغام خپور کړی چې د عبدالله په هکله معلومات لري. ګرانو وروره، اول به د تا تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به درته هغه تلیفوني پیغام خپور کړو په کوم کې چې د عبدالله جان په هکله پکې معلومات دي. راځي چې دغه دواړه پیغامونه یو په بل پسې واورو.
زه محمد علي ولسوالۍ نه خبره کوم. هغه د عبدالله په نوم چې په ننګرهار کې کوم کار پیدا شوی و، څوارلس کلن د ګلاب خان زوی او زه یې ترز وایم. هغه د لمبر یې راکړی ما.
السلام علیکم، زه حبیب الرحمن یم. چوکس دلته نظر کشی موږ سره دی. عبدالله د ګلاب خان زوی د لوګر ولایت محمد علي ولسوالۍ د بارې د کلي دماغي حالت سینې دي ننګرهار ولایت پاس کې مینه کې شپولې کلي کې د اسرائیل سره دی. تلیفون نمبر باندې دی لمر زنګ راوخی 0 واویا 3 شپږ څلوېښت 202 202. په دې نمبر موږ ته تماس ونیسي. او عمر تقریبا 14 کلن 13 کلن به وي. او په دې نمبر موږ تماس ونیسي. السلام علیکم.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. ګرانو اوریدونکو، که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانه ورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
اول د ازادي راډیو کارکونکو سلام علیکم.
وز ما ورود مخانه می دم اکتینا که پکر زیزی ورود ما درغنی می میرزم در پروش کال نوارم کار خبری وکی چیز پیران که بندیم که هر فریز ما هر روز معلومات تا فضا وشواره دی مسترهی دی که تنگه که سپر و ما سپر دو تری دو و ما دو بیا سپر و سپر دو انزا سپر و دری یو لا کالداری شیرنی ورکو که پیران که بندی کالب سده چه مسلمان و مر سره و سره ایدل که اوغش مشکل مسترا تیرشتی مسترا فده غشماره سره نسر علی که چنگه که و سلام
السلام علیکم شهزاده نبینایم دی کنر ولایت مرکز اسد آباد نمیده آزادی را دو دورکشو عزیزان و خانوانی تخفل پیران فریده ما دا چه زمان رور اسرائیل ولد گل محمد در نور محمد المسیر د انقلاب په سر کې ورک شوی دی. نو که چېرته زما غږ پخپل اوري یا د هغې دوستان زما غږ اوري نو ما ته د تلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووایي 0 4 6 4 9. په احترام ستا ورور شهزاده نابینا د ازادي راډیو خپرونې محترم نه تاسو څخه ډېره مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم عبدالله د کندهار ولایت شولی کوټ ولسوالۍ څخه زنګ تول دي. ما یو ورانه چې د حکومت له پنامه دا څوارلس میلیونه لس میاشتې کېږي د خپله کوره له برکت شوی دي. هر مسلمان نس نشانې دغه دي سترګې چپه پښه چې وخت یې متصیره وه ټکونه پکښې مني. هر مسلمان ورته کې په اړه معلومات ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووایي 0 1 9 2 1 3 4 4 8 شمیره ایدل بیا چکرار هم 0 1 2 1 3 4 4 آتا تیام امنا بازادی راجون. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زاد یزاده ریڈیو کرکون که تا سلامون وایم. زما یا ورور دا زب اخپلا نیزولی خبری کوام. زما یا ورور دا دش محمود پنوما دیول اسخول کیگه چی ورکشو دا هر چا تا ایپاتا وی یا دا اخپلا وری دا زاده ریڈیو نو په دیش میرا د موسره بیا ډی کی ونی سی سی پر واسا ودوا شپیک یو خلاص څلور سوا پنځنه وی ز په خپل نزولی د خوش ولایت د صبرای ولسوالۍ د رحیم کلی نه خبرې کوم. ز دای مون غرور داش محمود د ایران په لار لوړ دا د ولسونه کېږي چې به درګه شوا دا که هر چاته پاتې وی په دیش میرا د موسره ډی کی ونی سی یو ځل میرا بیا تکرار وم سی پر واسا ودوا شپیک سوا اولاس تلور سوا پینزنوی خر چاک موتا معلومات رو کخ بلا خلال شیرینی در دری لکا وغنی نقدی واخلی. سلام علیکم احیز خواه.
مزما یو رو نظره که در اجاز نمیگیره من تا زویده در مادولا جان نمسایی در در پینزم اشتی چیگی چی نظره که شویده در جلال آباد پخار که چا تا دی پلات اپس پروگرامی در گرانگل و سیدون که در نور چکی داره په دیش میرا لی ما سر آلی که وینی تلور سواته سی پر واویا تلور سواته یولا ست سل دی داش میرا یو زل بی تکرار هون سی پر واویا تلور سواته یولا ست سل دی پتا کنر ولایت و لسوالی چپا دارا با سیدلو زید دیگه جانگل پا پلاتونو که یو لک روپای ابوانه اینا مرکسو مرسلا دو نادر شاید دیگل چپی داریل و لسوالی دا خبری کنم. زما یو ورور رد دی احمد خان نومېږي د امین ګل ځای دی. دا 1.5 کاله کېږي چې ایران ته تللی دی نادرکه دی او د ټلیفون شمېره ده 0 1 4 7 1 1 7 4. دا شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 1 4 7 1 1 7. که دا احمد خان چا پیدا کړ دې په اړه چا معلومات لرل نو ما ته په دې شمېره باندې زنګ ووایي 1 لک روپۍ افغانۍ انعام ورکوم. او چپه دره ولسوالي او کلی وشنه د دیګل. السلام علیکم.
یو معروف خان شینواری د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو د ماما زوی ده چې من حجره په نامه د جلجي افغان زوی دا شپږ میاشتې کېږي چې د مدام وردګو په سیمه کې نادرکه شوې ده. دغه هلک په هر چاته معلومات وي په دې نمبر کښې ما ته ټلیفون وکړي 0 1 4 6 4 2 5. یو کورولا موټر 100,000 امریکایي ډالر دا به د جایزه وي مهربانۍ د مخې د هر چا د معلومات نمبر یې یو ځل بیا تکرارم 0 9 4 4 0 2
درې نه دي. السلام علیکم.
د ورک شو عزیزانو او دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یک شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ، د چهار شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنج شنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي.
عزیزانو پرکران ته زه ذبیح الله د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پیغام پرېږدم. زما یو ملګری په نامه د مولوی بشیر احمد د هرات ولایت اوسېدونکی ده. د 1401 راهیسې ما ورته نظاره کړې، هېڅ احوال یې نه لرم. که چېرې دی زما غږ اوري یا د په هکله نور څوک معلومات لري، هیله کوم چې په دې نمبر ما ته زنګ ووهي. 0 8 3 1 4 نمبر یو ځل بیا وایم، 0 8 3 1 4 وسلام. د ازادۍ راډیو نه مننه.
جان د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې، ما یو ورور دی د موسی جان په نامه چې دانه کاله کړي چې نظاره کړې د عبدالجبار زوی دی. که څوک د زه په اړه معلومات لري او یا دی د زما ږغ اوري نو ما ته د تدغه شماره زنګ ووي. 0 8 3 1 4
سلام علیکم. زما نوم دلرضا ده، د لشکرګاه څخه خبره کوم. زما ماما عبدالجان نومیږي، یو نوم یې هغه کړی. هر سړی ته چې معلومات شته په دغه پته باندې عمومشته دې خبر را کړي. د پلار نوم یې عبدالمحمد دی، د ورور د یو ورور نوم یې ظریف دی، د بل ورور نوم یې سالو دی. د ټلیفون شماره ده 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
خبره ساری نه تاسو په تا مخکریم زما یو ماما دې دره کښې تقریبا پنځه کاله کېږي د بشر په نامه کوچه سره چې ده لږي نو ما له تلیفون شمېره چې پر اووه اویا درې دی اتې پنځه سوه شپېته وسلام
السلام علیکم زه عبدالخان اسلی خبرې کوم د ننګرهار ولایت د سینوار سلغر ولسوالۍ د بارامخېلو د کلي نه د ازادي راډیو ټولو زده کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ یو ملګری د سمیل خان د سلیمان زوی چې سچر عمر لري لري د دوه کاله کېږي چې له کوره نه درک شوی دی. که چا ته د سمیل خان په اړه معلومات چې د مهربانۍ او مسلمانۍ له مخې دې زما په شمېره اړیکې ونیسي. وسلام ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم زه عبدالرحمن دی چاتو نه خبرې کوم. زما طوفان دي والا چې یو په نوم دی حبیب خان او یو په نوم دی حبیب رحمان دوی بالکل اعتراف ما سره نشته په دې نمبر دی زما له ما سره تماس ونیسي صفر نه اویا اووه سوه اووه اویا صفر یو سلو پنځه اتیا نمبر یې زر بیا تکرار صفر نه اویا اووه سوه اووه اویا صفر یو سلو پنځه اتیا
معلومات شمیره بیا وایم صفر اووه سوه پنځه نوي درې څلور سوه څلور څلوېښت شپاړس بله شمیره د صفر اویا درې څلوېښت یو سل شپږاویا اووه. وسلام شیرینی لري.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 15. ګران اوریدونکو محترم او دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل رښوې عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماقام تر و بجو پورې خبرونه لري د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
دا ورکوښو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي د دې پروګرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزې سپکې پیدا شي
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com